د افغانستان او پاکستان اړیکې شي شي. د کابل امنیت قمندان وایي چې په کابل کې د شهیدونو په لړ کې د ګډوډۍ د رامنځته کوونکو نیولې دي.
په هغه تاکتیک چې پولیس یې لري، په هغه درد د مسؤلیتو چې موږ یې لرو، تاسو به شاهد وئ چې یو به موږ نیسو.
د دې او یو شمېر نورو راپورونو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو او د دې خبرونه په ورستۍ نیمایي کې یعنی له اتنیمو بجو ورسته میکروفون ستاسو لرو. معمول داري چې د هر یک شنبه پر ورځ چې د خبرونه وړاندې کیږي موضوع مشتاکو او نظر تاسو اوریدونکو پرې ورکوي. نن یو شمېر اوریدونکو مخکې تر مخکې لیکلي دي چې نن په دې خبرونه کې په دې دي اوریدونکو نظر وغواړي چې آیا دوی هم له ولسی جرګې سره موافق دي چې ناامنی زیاته شوې ده او آیا خلک هم د ناامنی په زیاتېدو اندېښمن دي او کنه. نو چې اوریدونکو دا وړاندیز کړی دی نن زموږ د میکروفون ستاسو خپرونې موضوع همدا ده. آیا تاسو هم د ناامنی په زیاتېدو اندېښمن یاست؟ که غواړي چې په دې اړه نظر څرګند کړئ د اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته ازادۍ راډیو ته ټلیفون وکړئ. له اتنیمو تر نه نیمو پورې هر یک شنبه میکروفون ستاسو وي. اوس په هم راشوده ولسی جرګې اندېښنې ته د ولسی جرګې اکثرو غړیو په هیواد کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه. دوی وویل د ناامنیو له امله په اکثرو سیمو کې لارې بندې، کاروبار په ټپه درېدلی او خلک له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د ولسی جرګې غړو وویل چې په تیره بیا د داعش له کبله په ننګرهار کې د خلکو ستونزې زیاتې شوي دي. دوی وویل د ناامنیو له امله په اکثرو سیمو کې د خلکو کاروبار هم له ستونزو سره مخامخ شوی دی. په دې اړه د خان محمد سین راپور واورئ.
ناامنی، بیکاری، د پراختیا پروژو ځنډیدل، د لارو سړکونو تړل، خلکو ته د کرنې، روغتیا او پوهنې په چارو کې د خدماتو نه رسیدل او داسې نور هغه شکایتونه وو چې د ولسی جرګې غړو د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وکړل. دوی چې په تازه ورځو کې د اوړي له رخصتۍ راستانه شوي، د جرګې د اجنډا سره سم یې د خپلو سیمو او موکلینو ستونزې او غوښتنې بیان کړې. دوی د ټولو ستونزو لامل ناامنی وبلله او پر حکومت یې غږ وکړ چې ژر تر ژره دی د روان وضعیت ختمولو ته تدابیر ونیسي. د جرګې غړي مولوي عبدالرحمن رحماني وویل چې له ملت سره داسې اسناد شته چې د هیواد په ناامنیو کې ځینې حکومتي چارواکي لاس لري.
اگر ایره محکم بگیریم که داعش رو کی میاره سرش اسناد پیش میکنیم که کی
که دا خبره کلکه کړو چې داعش د چا په ذریعه راځي. د کابینې ځینې غړي، ځینې والیان او ځینې امنیه قمندانان پکې لاس لري. قسم دی چې په دې هکله له ملت سره اسناد موجود دي خو څوک یې نه مني. داعش له یوې سیمې نه بلې ته په ښکاره ډول لیږدول کیږي.
په دې وروستیو کې اجرایي رئیس عبدالله هم ویلي چې په حکومت کې دننه داسې چارواکي هم شته چې په ناامنیو او د نظام په ګډوډولو کې لاس لري. ښاغلي عبدالله دا هم ویلي چې هسې روانې دي دا کسان معلوم او قانوني چلند ورسره وشي. د ولسی جرګې غړو دا هم وویل په ځینو سیمو کې هم وسلوالو طالبانو او هم د داعش یا د اسلامي دولت ډلې د کورونو په سوځولو، د خلکو په وژلو او د سیمو پر اوسیدونکو د بندیزونو په لګولو لاس پورې کړی دی. د ننګرهار د ولایت استازي عبدالغفار وویل
د ننګرهار د شنوارو په مناطقو کې او د کونړ په ځینو مناطقو کې سخت بې امني ده او دا ورورو شرایط کوي. خصوصا داعش چې نن سبا په دغه ساحه کې قوت اخیستی، خلک کډه کولو ته مجبور کړل. خلک په بمونو باندې والوزول چې پوه شي دا خلک مو مخالف دي، هغه فورا نیسي او هغه یا حلالوي او یا په بم والوزوي.
د جرګې غړو په اوسنیو حالاتو کې هلمند، کندوز، ننګرهار، فاریاب، سرپل، کونړ، بدخشان او یو شمېر نور ولایتونه د ناامنو سیمو په توګه یاد کړل. دوی پر امنیتي ځواکونو انتقاد وکړ چې د پرسونل او جنګي تجهیزاتو له درلودلو سره سره نشي کولی چې په ځینو سیمو کې وضعیت کنټرول کړي. د جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وویل چې د جرګې د غړو ټول شکایتونه او غوښتنې به راټولې او د حکومت له مسؤولو ارګانونو سره به شریکې کړي. د جرګې غړو دا هم وویل دا ستونزې له کابو یو کال راهیسې څو برابره زیاتې شوې دي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان وی چې اوس مهال د مخالفینو پر ضد په شاوخوا 12 ولایتونو کې عملیات روان دي او ښې نتیجې ترې اخیستې دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د ازادي راډیو یو اوریدونکي جانباز فهیم له زابل لیکلي وروستیو ناامنیو د خلکو ذهنونه خراب کړي دي او د راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. تاسو اوریدونکي هم کولای شئ چې د دې موضوع په اړه یا د افغان بیسیم د 1943 شمیرې له لارې لنډ نظر راوستوي او یا هم د اتمو بجو له لنډو خبرونو وروسته په مایکروفون ستاسو خبرونه کې په همدې موضوع خپل نظر د ټلیفون له لارې په مستقیم ډول څرګند کړي. د فراه ولی وای د خاک سفید ولسوالۍ د دفاع لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. شپږ ورځې کېږي چې په سلګونو وسلوالو پر دې ولسوالۍ برید کړی او له افغان ځواکونو سره یې جګړه روانه ده. د فراه ولی محمد آصف ننګ آزادي راډیو ته ویل د خاک سفید د دفاع لپاره به اړتیاو ته په پام سره لازم اقدامات وشي. احمد شاه فطرت له ښاغلي آصف ننګ سره مرکه کړې. ښاغلي ننګ د خپلو څرګندونو په دوام کې وویل
دښمن کافی تلفات لیدلی دي. په حدود د ډېر زخمیان دوی د ننګاباد کلینیک ته انتقال کړي دي. د نورو جایو ته به هم البته وړي او د مړو تعداد یې هم البته په میدان کې شپږو مړې پاته او هغه انتقال کړي دي. نور تلفات یې هم لیدلي دي او جنګ روان ده. طالبان خپل ټول قوتونه له ټولو منطقو نه راټول کړي دي. موږ هم قوي تدابیر ورته نیولي دي. انتظام او هماهنګۍ د امنیتي ارګانونو ترمنځ په ټول قوت سره موجوده ده. البته د ولسوالۍ د دفاع په برخه کې به انشاءالله موږ خپل ټول هغه توانمندي په خرج سره کوو. په هر حال کې انشاءالله دښمن ضعیفه ده او موږ انشاءالله هلته خپل هغه څه واجب دي هغه به ترسره کوو.
دې علت څه ده چې جګړه دومره اوږده سوه انرژي د یوې اونۍ ته رسېږي؟ ولې دا جګړه ژر نه ختمېږي؟ هلته کافي ځواکونه نشته او کنه دې ورغلې کوم بله خبره ده؟
جنګ البته یو مقدار خو چون شاید په حدود 1300 تر په حدودو کې دی. یعنی طالبان هم راټول شوي لا به ډېرې وي تر دې نه هم. او بل دا ده چې موږ احتیاط کوو چې ملکي خلکو ته تلفات ونه رسېږي. جنګ یو نوسان لري نو کله کله جنګ اوږدېږي یو نیم جنګ. دلته زه فکر کوم د موږ د شپږو ورځو جنګ نه ده. یعنی له حمل نه را شروع کم موږ رخصتي درلودله چې پکې جنګ نه وي.
ویل کېږي د سیمې ته خلکو هم ویلي چې د طالبانو سره بهرني کسان هم شته، ایرانیان او عرب. ستاسو معلومات په دې اړه څه
دي؟ طالب خو پرې شک نشته چې دوی سره اکمالاتو له پلوه دواړه همسایګان زموږ کومک کوي. خو تېر ورځو کې اوایت له کوټې نه راغلی و له پاکستان نه. دوی د فراه له طالبانو نه ډېر شدید ګیله کوله چې تاسې هېڅ پیشروي نه ده کړې. په ټول کال کې شپږ اووه میاشتې تېرې شولې، اما تاسې لاسته روانه عمده نه لرئ. تاسې باید ولسوالۍ نیولې وای، تاسې باید ځمکې نیولې وای. دوی ته دا ویل. نو دغه آیت ورته ویل چې هلته تاسې نه د پاکستان نه اکمال تر هغو نه کېږي تر څو پورې چې تاسې دلته یو لاسته راوړنه ونه ښیي. دغه آیت نه وروسته دغه جنګونه ډېر سوله بخصوص خاک سفید باندې ویل کېږي چې دغه ډله د هغه خوا نه چې راغلې ده د کوټې نه د پاکستان نه هغه اوس هم په دې تله کې کته او پورته کېږي په طالبانو سره. بریک شک نه شته چې دوی سره سرحدر هم موجود دي چې غرغریان دي او له نورو ملکونو سره تړاو لري. څه بقایا به ورسره وي.
د فراه ولی محمد آصف ننګو چې د ازادي راډیو له خبریال سره مرکه کوله.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
سات اته بجې او ولس دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د کابل امنیه قمندانی وایي چې د تخریبي فعالیتونو، نشه یي موادو، غلاو او د ښاري نظم د خرابېدو په تورې نږدې 600 کسانې ولیدي. امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د دې ترڅنګ نه تنه هغه کسان هم نیولي چې د شهید اونۍ د لمانځلو په ورځ خلک ټپیان کړي دي. ښاغلي رحیمی تایید کړ چې امنیتي ځواکونو په دغه ورځ د خلکو هیلې نه دي پوره کړي، خو د غټو پیښو د پیښېدو مخه یې نیولې ده. یوسف خان زادران په دیاره راپور لري.
که څام په نږدې تیر وخت کې کابل ښار د ډیرو پیښو شاهد و، اوس د دغه ولایت امنیه قمندان وایي چې د 295 بیلابیلو پیښو په تړاو یې 569 کسان نیولي چې د ښار د امنیت سره به مرسته وکړي. قمندان عبدالرحمن رحیمی د شنبې په ورځ په خبري غونډه کې وویل چې دا شمېر کسان یې د کابل ښار د بیلابیلو حوزو او ولسوالیو څخه د بیلابیلو چاودیدونکو توکو، نشه یي موادو او وسلوالو غلاو په تور د تېرې یوې میاشتې په موده کې نیولي دي.
په تعداد 569
تورن کسان د 295 مختلفو جرمو پیښو په تړاو په کابل کې نیولي دي. د دوی دوسیې مو څارنوالۍ ته لیږلي او تورن کسان به تر څارنې لاندې وي.
ښاغلی رحیمي وایي چې امنیه قمندانۍ د ملي امنیت ریاست د منصبینو سره یو نوی پلان جوړ کړی چې د ډېرو تخنیکي امکاناتو څخه په استفادې به په ښار کې نور دا ډول کسان کم شي. د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د جنایي جرمونو تر څنګ یې د تخریبي پیښو په تړاو هم ګڼ کسان د راکټونو، مقناطیسي بمونو، چاودیدونکو توکو او ډول ډول نور وسلو سره یو ځای نیولي دي. امنیه قمندانۍ نیول شوي کسان او د دوی څخه ضبط شوي مواد د شنبې په ورځ رسنیو ته هم ور ښکاره کړل. خو هغه څه چې د کابل د امنیه قمندانۍ او پولیسو فعالیت یې تر سوال لاندې راوستی و، هغه سږ کال یو ځل بیا د شهید اونۍ او د احمد شاه مسعود د تلین ورځې نمانځلو ډول و. امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی وایي دوی دا مني چې په 13 دسمبله کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي او د ښار نظم سم نه و.
په دې قناعت کوو، نظر په دغه شرایط د دې وطن، نظر په بعضې مشکلاتو چې مونږ هم پې پېږو، تاسې هم پې پېږئ. شاید یو سلسله سوالونه وو چې هغوره ټوټلي ګامونه چې اخیستل شوي وای وانه اخیستل سول، ولې په هغه تکتیک چې پولیس یې لري، په هغه درک د مسؤلیتو چې موږ یې لرو، تاسې به شاهد وی چې یو به موږ نیسو.
د نوموړي په وینا ویلګردانو غوښتل په هغې ورځ په کابل ښار کې ډله ییزې غلاوې وکړي، په ښار کې وحشت خپور کړي، خو پولیسو د دوی له دې کارونو مخنیوی کړی دی. هغه وایي چې امنیتي منصبینو په دغه ورځ اووه وسله والې پیښې ثبت کړي دي چې په تړاو یې 9 کسان نیول شوي او پولیس د نورو د نیولو په لټه کې دي.
د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو چارو سرلاکار سرتاج عزیز وایي چې که څه هم په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې د پخوا په پرتله ښه شوي، خو په وینا یې چې د اړیکې په افغانستان کې د تروریستي پیښو تر زیاتېدو وروسته ترینګلې شوي دي. نوموړي په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو هڅې روانې دي چې په نتیجه کې به یې تروریستي پیښې کمې شي او د پاکستان او افغانستان اړیکې به بیرته نورمال شي. په دې اړه له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور واورئ.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي له پاکستان سره د افغانستان اړیکې په دې هیواد کې د تروریستي حملو د ډېرېدو له امله ترینګلې شوي، خو هیله یې خدا چې د سولې د مذاکراتو تر بیلته پیلېدو وروسته به په دغو پیښو کې کمی راشي چې په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو اړیکې بیرته نورمالې شي. نوموړي که څه هم زیاته کړه موږ غوښتل چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي، خو د دې ترڅنګ یې ټینګار وکړ چې د تروریستي پیښو د مخنیوي لپاره خبرې اترې نه بلکې یو تفاهم او روغې جوړې ته رسېدل مهم دي. سرتاج عزیز دا څرګندونې د شنبې په ورځ د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې تر یوې غونډې وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. سرتاج عزیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستیو کې خپل منځي اړیکې تر هغې وروسته ترینګلې شوي چې په مرکې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د ملا عمر د مړینې د راپورونو له امله وځنډېدې. خو د رواني میاشت په څلورمه نېټه د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار په ریکا کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته لاړ او هلته یې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په ځینو موضوعاتو خبرې وکړې. نوموړي تر رسنېدو وروسته کابل ته خپل سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوي بې اعتمادۍ د ختمولو په لړ کې مهم وباله او وویل چې له افغان لوري سره په ګڼو اړخیزو مسایلو تفاهم ته رسېدلی دی. د افغانستان او پاکستان اړیکې تر هغې وروسته خړې شوې چې په مریکې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو دویم پړاو وځنډېد او همداراز په کابل کې پرله پسې تروریستي بریدونه وشول چې افغان چارواکو په کلکو ټکو وغندل او پاکستان یې د طالبانو په ملاتړ تورن کړ. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترینګلې شوي، خو هیله یې خدا چې ښایي دا اړیکې د سولې د مذاکراتو تر پیلېدو وروسته بیرته نورمال شي. بیا هڅه کوو چې د سولې د مذاکراتو عمل بیرته پیل شي. په لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې وروسته د نوي مشرتابه پر سر لانجې روانې دي او په ټاکلو کې خنډ راغلی دی، خو زه هیله لرم چې د سولې د مذاکراتو تر پیلېدو وروسته به په تروریستي پیښو کمی راشي او زموږ خپل منځي اړیکې به هم نورمال شي. د عزیز په خبره پاکستان له افغانستان سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او په دې لکه به خپلې هڅې جاري وساتي. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار همداراز افغان پولي تسلیمه په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه او وویل چې امنیتي ځواکونو په دغه عملیاتو کې نږدې 95% هدفونه ترلاسه کړي او همداراز ادعا وکړه چې په دغو سیمو کې د میشتو ترهګرو نیټورک یې له منځه وړی او هغوی ځپلي دي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ یا ایسا ادارې لسګونو ګوښه شویو کارکوونکو پرون د دې ادارې مخې ته مظاهره وکړه. دوی وایي چې د سیاسي او شخصي پریکړو له مخې له دندو لرې شوي او دا کار ورته د منلو وړ نه دی. دوی همداراز د ایسا ادارې کارکوونکو ته هم اجازه ورنه کړه چې دې ادارې ته ننوځي. په دې موضوع ناجیه صافی راپور لري.
د دغو مظاهره کوونکو شمیر چې لزګونو تنو ته رسیده د دندې د لرې کېدو په خاطر خپل تحصیلي اسناد هم وسوځول. په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ یا ایسا ادارې دغو لزګونو ګوښه شوو کارکوونکو وویل چې په یاده اداره کې د سیاسي او سلیقوي چلند له مخې د بودیجوي ستونزو په پلمه له دندو ګوښه شوي دي. د مظاهرې یو تن ګډونوال عبدالستار الکوزي په دې اړه خبریالانو ته وویل:
این کارمندان جهت حفظ حیثیت قانونی شان خواهان است.
دغه کارکون کی د خپل قانونی حیثیت د خوندیتوب لپاره وړي چې د ایسای ادارې رهبری دې ډیر ژر په خپل پریکړه لسره غو. د ایسای ادارې د رهبری وروستۍ تصفیه سیاسي او کیمی پریکړه دوی د بودیجې د کسر په پلمه لاس په دې کار پورې کړي.
د مظاهره کون کی وای چې د ایسای ادارې رهبری پلاوی د دې ادارې 133 کارکون کی له دندو لری کړي دي. کسه هم د پنګونې څخه د ملاتړ ادارې د یادو کسانو د ګوښه کولو لامل د بودیجې کمښت او د اصلاحاتو راوستل ګڼي، خو مظاهره کوونکي وایي چې ځینې نور کسان د سیاسي او شخصي اړیکو له مخې د دوی پر ځای مقرر شوي دي. د دې مظاهرې یو بل ګډونوال خان آغا احمدزی ازادي راډیو ته وویل:
د جوازنامې رئیس د محترم اجرایه ریاست لخوا څخه معرفي سوی چې موږ مکمل اسناد په لاس کې لرو، بې له دې نه چې آزاد رقابت ته پوست اعلان شي هغه مقرري. دومه خبره دا ده چې که چیرته د ایسا اداره له عوایدو سره مشکل لري یا مخامخ سوي وي، نو څنګه کېدلی سي چې که چیرته اقجو صاحب نه دی راضي خپل معاش په اولنی د سرمایه ګذاري په کمیسون کې له $6,000 نه $8,000 ته لوړوي.
خو اجرایه ریاست دا مسله ردوي چې ګنې د دوی لخوا د شخصي اړیکو له مخې څوک په دغه اداره کې په دنده ګمارل شوی وي. بلخوا د ایسا ادارې ویان روح الله احمدزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ادارې رئیس قربان حقجو له هېواده بهر دی او پر ځای بل څوک د خبرو کولو صلاحیت نه لري. خو له دې وړاندې د ایسا ادارې مشر قربان حقجو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې ادارې په تشکیلاتو کې کموالی د افغانستان د پانګې اچونې د عالي کمیسون پریکړه ده، نه شخصي او سلیقوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي چې په دې مظاهره کې موجود ول وویل چې ډېر ژر به د مظاهره کوونکو د ستونزو په اړه په جرګې کې بحث وکړي. دوی ټینګار وکړ چې په حکومتي ادارو کې باید ګمارنې د وړتیاو له مخې وي، نه د اړیکو له مخې.
پرون د کونړ په مرکز اسان آباد کې په سلګونو کسانو په الکترونیکي تذکرو کې د افغانیت او اسلامیت کلمو د لیکلو په ملاتړ لاریون وکړ. دوی هغه کسان د افغانستان او اسلام خلاف وبلل چې په تذکرو کې د اسلامیت او افغانیت مخالفت کوي. دې ته ورته مظاهره پرون په بلخ ولایت کې هم وشوه. د کونړ د مظاهرې په اړه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري نور حال راکوي.
مظاهره د اسدآباد له دریو خواو په 9 بجو پیل شو او ټول د شهیدانو په څلور لارې کې سره راټول شول. مظاهرې ته بیلابیل ویناوالو خبرې وکړې او له دولت یې وغوښتل چې څومره زر کېدی شي په برېښنایي تذکیرو کې دي د افغانیت او اسلامیت کلمې ولیکل شي. مظاهرینو ته یار مولا خان وویل: څوک چې په افغانستان کې اوسیږي د اساسي قانون له مخې ورته افغان ویل کیږي. دا زموږ د ټولو د پیژندګلوي مشترک نوم دی، خو اوس دښمنان غواړي چې له دې ستر ملت څخه د یووالي سپیڅلي نومونه واخلي. د مشرانو جرګې پخوانی غړی استاد رفیع الله حیدری وایي دوی هیڅکله دې ته حاضر نه دي چې بې هویته او بې اسلامیته تذکرې ترلاسه کړي.
کنر در تصویرو دفتر نه راوړي د کنر خلک د دغسې تصویرو د اخیستلو نه جدي معذره غواړي او موندنه ده. موږ هغه جاسوسان خاندو چې د افغانانو په منځ کښې بې اتفاقي پیدا کوي د هغوی غندنه کوو.
شاهزاده نابینا چې یوه پخه او دوسترګي یې له هیواد څخه د دفاع په خاطر له لاسه ورکړي، ازادي راډیو ته یې وویل دې ته چمتو دی چې د بدن نور اندامونه هم د اسلامیت او افغانیت په لاره کې قربان شي، خو دې ته هیڅکله تیار نه دی چې له دې پرته تذکیره په جیب کې کیږدي.
الحمدلله موږ مسلمانان یو افغانان یو، باید زموږ په تذکرو کې د افغانیت او د اسلامیت ذکر راشي. موږ څه شی ولیکو په خپلو تذکرو کې چې افغان ونه لیکو او اسلام ونه لیکو؟ موږ هغه تذکرې نالو چې په هغې کې د افغان او د اسلامیت ذکر نه شوی، هغه مامورین به موږ بېرته رخصت کړو. په کومه لار چې راغلي په هماغه لار به بېرته رخصت کړو.
په پای کې د ولایتي شورا مرستیال حاجي جمال الدین سیار د لاریون پریکړه لیک ولوست چې په کې له مرکزي دولت غوښتل شوي وو چې باید په تذکیرو کې د افغانیت او اسلامیت کلمې ولیکل شي، ځکه چې د همدې نومونو د ساتنې په خاطر افغانانو زیاتې قربانۍ ورکړې دي. له دې وړاندې د هیواد په مرکز او یو شمیر ولایتونو کې هم د افغانیت او اسلامیت په ملاتړ لاریونونه شوي وو، خو دا نه ده معلومه چې ولې پرې د حکومت لوړپوړي مسؤلین چپه خوله پاتې دي او د ملت غوښتنو ته مثبت ځواب نه ورکوي. روح الله انوري، ازادي راډیو، کونړ.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، 8:00 او 10 دقیقې دي. د لنډو خبرونو نوبت دی. له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون تاسو اوریدونکو ته سپارو چې د موضوع په اړه خپل نظر څرګند کړئ. تاسې هم د ولسي جرګې له غړو سره موافق یاست چې ناامني زیاته شوې ده، او آیا تاسې هم په ناامنۍ اندېښمن یاست؟ مخکې تر دې چې تاسې اوریدونکو ټلیفون راوکړئ او نظر څرګند کړئ، قاسم سولمل به د دې ساعت لنډ خبرونه واوروي.
افغان ولسمشر وایي د افغانستان په اوسني تعلیمي نصاب کې باید بدلونونه راوستل سي. محمد اشرف غني دا خبر پرون پارک کې د بشري پانګې د ودې شورا په غونډه کې کړې ده. د فراه والي وایي د خاک سفید ولسوالۍ د دفاع لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول سوي دي. شپږ ورځې کېږي چې په سلګونو وسلوالو پر دې ولسوالۍ برید کړی او له افغان ځواکونو سره جګړه روانه ده. پرون ناوخته د کابل پروان د لارې په اوږدو کې یو ځان وژونکی برید سوی دی چې په نتیجه کې یو ملکي تن ټپي سوی. د سعودي عربستان چارواکي وایي په مکې معظمې کې د یو لوی کرین د نسکورېدو علت شدید بادونه وه. پرون په څو اروپایي ښارونو کې کډوالو ته د پناه ورکولو په پلوي پراخې مظاهرې وسوې. په زرګونو کسانو د لندن په مرکزي برخه کې لاریون وکړ او د برېټانیا له حکومته یې وغوښتل چې د سوریې له کډوالو سره زیاته مرسته وکړي. او د سوریې د دولتي اژانس د راپور له مخې پرون د روسیې یو الوتکه چې 80 تنه بشري مرستې لېږلې پر ساحلي ښار لازقیه نسکور سوه.
لنډ خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. سر له دې شېبې مایکروفون ستاسو دی. ستار فروغ له ما عصمت سروان سره ستاسو په خدمت کې یو. نن موضوع دا ده چې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو په هیواد کې د ناامنیو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه. آیا تاسې اوریدونکي هم په خپلو سیمو کې د امنیت له درکه اندېښمن یاست؟ که اندېښنه لرئ، نو خپل اندېښنه د مایکروفون ستاسو خپرونې له لارې له نورو اوریدونکو سره شریکه کړئ.
بله، شنونده های عزیز، من ستار فروخ هم شما را به برنامه مایکروفون شما از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. طوری که همکارم عصمت ساروان گفت، آیا شما با وکلای ولسی جرگه هم نظر هستید که ناامنی ها در افغانستان افزایش یافته و این مایه نگرانی است؟ خب می توانید که از همین حالا تا ساعت 9:30 به وقت کابل به این شماره ها با ما به تماس شده و نظریات خود را شریک سازید. شماره های تماس به برنامه هست 0799-203-540 و 0700-822-755.
او همدار از دی افغان بیسیم در تصوه تلش میری للاری کولی شی چه لن نظر را واستوی یوش میر اوریدون کدا کار کرده لکه قاری محمد مدنی ده نورستان ل واماول سوالی چخم دیوی ده هیواد نامنی که پخپلا ولسی جرگه زینغری لاس لری پا ولسی جرگه که قاچاق بران او ده مخالفین و همکاران هم موجود دی. حاجی شمس الحق ده هلمند لسنگین سخلی کلی دی ده ولسی جرگه اندیشنه پرزای دی که حکومت پا چارو که ده ورانکارو مخونه نیسی او ده طالبانو مخونه نیسی نامنی بزیاده شی.
به همین ترتیب یک شنونده ما از ولایت قندهار به نام افغان در پیامش نوشته است که در زمینه ناامنی ها خیلی نگران است. امنیت ولسوالی ها که اشاره شدمن به ولسوالی های ولایت قندهار است بسیار خراب است.
مو نسیم دانش ده نورستان لمرکز پارون سخلی کلیدی وی په نورستان که بعضی مافیاوی او مافیایی گروپونه ایجاد شویدی ده هغه خلک دی چې په تیرو دیارلسو کلونو که پیداری فساد تورن و اوس په حکومت که ده خلک نشتن و په دی خاطر دوی حدسه کوي چې حکومت بدنام شی او ناامنی زیاده شی. ده دوی تور ده او البته ده طول نظرون است تاسو اوریدون که نظرون دی دی آزادی رادیو نظر نده اوس په ورشو ده تلفون لاری اوریدون کوتا.
بله یک شنونده ما روی خط تلفون است. بله بفرمایید. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله سلام ادب خدمت شما آقای ستار فروغ، اسمت ساران و تمامی شنوندگان خوب رادیو آزادی.
سلام. شکر، سلامت باشین.
تشکر از شما. البته تشکر از موضوع برنامه. البته در مورد موضوع برنامه نظر مطور از شما ببینید که پلیسی جرگی افغانستان که دوزای قدر که البته در مورد نامی افغانستان اشاراتی کردن، ما با سخنان و نظریت آنها کاملا موافق هستیم. ببینید البته نامی در طول امی 14 سال گذشته البته ای که ما بویم که افغانستان از امن بسیار خوبی برخوردار بود، متاسفانه هیچ گوشه افغانستان تو امنیت 100 درصدی وجود نداشت. ولی باز هم نسبت به حکومت این دو ساله اشرف غنی، حکومت آقای کرزی، زمان حکومت آقای کرزی در نسبت به اکنون البته امنیت بسیار خوبی بود. ولی متاسفانه است در این دو سال یکی سالی که حکومت اشرف غنی ایجاد شده است، نامی روز به روز پیشتر شده است. داعش برآمد، طالب برآمد، البته گروه های دیگه، البته همه کسانانی هستند که در نظام هستند و علیه نظام چه میکنند، تبلیغات میکنند، شایعات میکنند، کارهایی را میکنند. البته برای پارلمان افغانستان، برای حکومت افغانستان هر چیز زودتر به کار است که اینها باید که همون مسئولیت ایمانی و وجدانی و انسانی خود را که در قبال ملت افغانستان رأی گرفتین و کسانانی که در رأس ادارات هستند، مدیریت ها هستند، آنها هر چیز زودتر باید یک حرکت و برنامه های اساسی را بسازند تا باشد که جلو نامی گرفته شود. شما ببینید مانند دولت افغانستان، مانند حیثیت یک نو یک دیواری که بگوییم، یک سنخاله که در مقابل آب که می باشد، یک گوشش را بسته می کنند، یک گوشش را غلطش می کنند، یک گوشش را بسته، یک ولسواری سقوط می کند، به چقدر مشکلات تلفات می تند، او را می گنسته که دیگه ولسواری دیگه ولایت سقوط کرد. او برای از خدا برای دولت افغانستان که یک پالیسی اساس، برنامه اساس، سیستم های دفاعی و زمینی تا قوی بسازه.
شنونده عزیز، بله،
سردرگمی و در جنجالات بحران باشه.
بله شنونده عزیز، اما فکر نمی کنین که قبلا تعداد نیروهای خارجی در افغانستان بیشتر بود و حالا تقریبا اکثرشان افغانستان را ترک گفتن و نیروهای امنیتی افغان تنها مسئولیت تامین امنیت افغانستان را به دوش دارند؟
دیگه به شما درست است. شما ببینید در روز اول که نیروهای امنیتی و با نیروهای خارجی دوش عملیات میکردن، وظیفه اش را میکردن، کدام تفاوت ما نمیبینیم. و یگانه تفاوت یعنی است که هماهنگی سالم بین نیروهای امنیتی نیست و دیگه متاسف که نیروهای امنیتی افغانستان تنظیم و تجهیز تگرمه همی نیروهای افغان که فعلا وجود دارد کافی است برای تمامی نقاط افغانستان که عموم مخالفین اندکی که در نقاط مختلف میجنگند الانها یک مبارزه قوی و جدی کنند تا باشد گرم آنها را چیده و بالاخره افغانستان با طرف سوی ترقی و متاسفانه نمی کنند نه دولت و نه البته کسانانی که در رخ قرار دارند.
تشکر، نظر شما را گرفتیم. یک شنونده دیگر ما هم روی خط تلفن است. بفرمایید. رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
مهربانی
ډیره مننه عبدالقادر سکین یم، سلام او پخیر.
سلامت اوسئ. مننه،
شکر، سلامت باشین.
ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې دوستان خبرې ورته خبرې کوي، واقعا د افغانستان کې اوسنیو ناامنیو د هر افغان حوصله نوره ختمه شوې ده، او هر افغان پکې باندې اندېښنه لري چې هغه ورځ چې موږ رای ورکولې د انتخاباتو لپاره راووتلو سړکونو ته او د ولسوالیو او مراکزو کې ټولو خلکو خپلې ارادې تمثیل کړې او نړیوالې جرګانې پر دې باندې تبصرې کولې چې افغانان خپل حق غواړي، افغانان هم جمهوریت غوښتونکي دي د ډیموکراسۍ پر بنیاد کې. جنابي سروان صاحب، یو ټکي ته زه اشاره کوم چې په دغه برخه کې موږ او تاسې هر افغان خپل مکلفیت او خپل مسؤلیت په ټولنه کې نه دی ادا کړی. جنابي سروان صاحب، په دغه ټولنه کې زه او ته کوم مسؤلیت چې په غاړه لرو، دغه مسؤلیت تاسو د ټولو عامنیو شاهدان مستحسن نه وای. نن په افغانستان کې خلک په حکومت باندې یو ډېر ښه انتخاب کوي، خو متاسفانه ووایم دوی په خپله د دې حکومت تر څنګ څه کړي دي؟ آیا تا په یو منطقه او یو سیمه کې چې یو څوک ناامني پېښوي، تا دغه دونه څه کړي دي چې دا حکومت خبر کړي، امنیتي ارګانونه خبر کړي چې زما په منطقه او سیمه کې دغه حالت پیدا مشکل دی؟ خو زه یو شی وایم، بالکل په حکومت کې نیمګړتیاوې شته، په حکومت کې مشکلات شته. زموږ ستاسو د پوځ په برخه کې تر اوسه خودکفانه یو، چې خودکفانه یو نو موږ څنګه وکولی شو چې دغسې یو غټ ملک بغیر د خارجانو څخه دلته په افغانستان کې ناټو وه هغه نن سنن ټول واک یو انتصال د امنیت پروسې افغان امنیتي ساتونکو ته سپارم شوی دی. نو چې زه خود کفا نه یم، مشکلات لرم، ستونزې لرم، راځئ په ګټه باندې په ګډه باندې دغه افغانستان دې بحران څخه موږ تاسو ایستلی شو. که دا زه انتقاد رسما پر تا کوم، جنابي سروان صاحب، انتقاد تاسو پر ما باندې کوي، دا به ډېره مشکله وي. نو په دې خاطر هر فرد که په خپله ټولنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي، د دغسې ناامنیو، مشکلاتو، بحرانو شاهدان موږ تاسو نه یو، خو حکومت هم پکار ده. د حکومت مسؤلیت دا دی چې باید خلکو ژوند ته توجه وکړي. نن په مراکزو څخه موږ ډېر ښه راپور لرو چې په مراکزو کې امنیت شامل دی، خو تاسو ورته ولسوالۍ ته ورته چې وری یو یو د خلکو دغه مسکې دغه سیمه د ژوند څه حالت دی، نو مشکلات
ډېره مننه.
په ګډه دغه
سلامت کور وطن،
سلامت باشین.
مننه. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
الو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کروان صاحب، زه په خپله د ننګرهار اوسېدونکی یم. د دې ورته لرم چې موخه دوه خبرو ته خلک ونسه، د قانون نه خلاف خبرې درته نه کوم، خو دوه خبرو ته به غېږ ونسئ چې دا د میکروفون ستاسو خپرونه ده چې موږ په زړه هغه څه مشکل چې په موږ تېرېږي چې هلته به مکو صحیح شوه.
بېخي صحیح ده، خو دا میکروفون ستاسو ده، ستاسو نظر په دې کې خپرېږي. مهرباني، خو یو څه لنډې وي.
قربان، زه جلګواد کې د عامل پتوشته د عامل پتوشته باندې جلګواد نه فون وم. موږ راته په خوست کې یو د میدونو تنخوا مې راویسته کابل ته چې راغلم، په جوماتونو کې ټیم ودوم د نامې کیسه درته کوم چې د ولسي شورا چې تهدیدونه ولسونو کې غیر متوجه دي. کابل ښار کې کیسه درته کوم، په دواړو سترګو مریض یم، وړه ماشوم لور مې رساله وه په جوماتخوان کې ټیم ودوم د جوماتخوان نه یو طبیب تورې جسي ته سي بي جي ته یم د خو تعدیله ټکسي کې مشهور کوم شپېته زره افغانۍ د ملبینو کوته هر څه یې نه وایسته که څه هم په خدای چې نه ورځ پورې زه به در مخ یم، خو تاسې ته د هغې درواز لرمه که د اوس ما ته تاسې راپور خپور کړو چې د کابل امنیت مرګان یې چې ما پنځه سوه اویا کسان غلا او دهشتګرد معاملې د نورو کارکوونکي نیولي، نو که په دا معامله کې زه د هغه دي له ویرو غوږ موږ څه ونه اورېدو همدلته د د ګډ جومات سره په تا دي د مین پریود وکړو یو سرونه شمېري تمین په کوم کې تلیفون وکړو قربان دې ما وویل شو ولورې دوکو غږ خبر کړو نمي نوره سوره وي که سپینه بیا تاسې خور حمیدا عثمان بیا یو راپورې په جوخې وري کابل د امنیت قمندان دي خولې چې ما جدي کې پېښې شته دی، خو زموږ د ورځې خصوص کېږي په کابل هم ته ځای کې کېږي چې دوه لکه پولیس په کې دي، اردو په کې دي، ملي امنیت په کې دي، پولیس په کې دي.
مننه چې بسره نظرم واوریدل شو. مننه چې تلیفونم وکړو.
نظر شما
بل اوریدونکو ته به نوبت ورکو. هیله لرو چې لنډ نظرونه څرګند کړئ چې ډېر اوریدونکو خبرې وکړی شي.
بله، یک تماس دیگر پاسخ میتیم. بفرمایید، رادیو آزادی است. بله، بفرمایید، میشنویم.
بله صاحب، او روح لکم زین خبری کوی. مهربانی کوی صاحب.
اورور دغه لاندې چې دغه کوم ملګري عبدالقادر فتیم وویله چې حکومت سره باید ملکي خلک هم په پام کې حکومت تاسو ویلی ده که د هر لاس یوه ولسوالۍ ده من دوزو پسی بکش با بلا رازم سمیست واسوی ملکی خلقو کوبا کاریو گرد راز ملکی گرد شپا ملکی خلق پیرداریو پر آمینو کاریو بیاسارو کمیتی خلقو تا چویلی ول چی داغ آمینو نجر او رسا بیا کمیتی اسکر راکسلو او ساتیره پچکوی او رسا کل پتاسو بیا ملکی خلق تیم کدل او بیا او رسا وشتل کدل شیدان کدل او بیا ور پر بلیدی
و دغه کوبا کجا
دوم
نفر څنګه وکړي صحیح مننه چې نظر مو سرګند کو بل اوریدونکو حمله رو
بفرمایئ رادیو آزادی است
تلفن قطع شو
خب یک تماس دیگر پاسخ میتیم شنونده دیگر ما هم
دودی تلفن هم قطع شو سو پیغامونه به ولولو احمد لغبان لیکلی و پولیسی جرگه که هم دستی غریشته چه داعش هم دوی تقویه کوی خان محمد اسلامیار لهلمند لیکلی و حکومت ولی پر ایران و پاکستان فشار نده ولی چه لطالبان و لاس واخلی یو بلوردون که غلام سرور لیکلی پتیر و دیر لسکلونو که پا افغانستان که یو نیم لک نریوال پوزیان موجود و او گنی مؤسسه دلته موجودی به اوس چې نشته امنیت په نسبی ډول خراب شوی او اقتصاد هم تر پخوا خراب شوی خو د په نظر باید امنیت تر دې خورا خراب شوی وی اما افغان امنیتی ځواکونو تر دې پوری امنیت ساتلی دی
به همین ترتیب مدثر فراهی که آدرس و محل خود را ننوشته در پیامش یادآور شده که ناامنی در افغانستان بیشتر شده اما او را این مسئله حیران نموده است که چرا حکومت بر داعش عملیات را انجام نمی دهد و صرف در برابر طالبان عملیات می کند.
در تلفن لاری اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده.
بله.
مهربانی کوی صاحب.
بله بفرمایین. رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما. بله.
ما ایران کردیم که امنیت بهتر شده کاملا درست است. در اول سالی ما فکر در اول سالی گرزوان از امیر رای که از میمنه میرسید او تو روز نیست که یک بار یک نفر پایین نکنن یک بار گروگان نگیرن یک بار گیرد خطاف نکنن یک بار کشته نکن خود امین نفرهای خود دولت خود امین کماندانهی که در این اول سالی شکن اینم خود زمانی که میگن چرا ملت همکاری نمیکنه با تلفن کنه بگه که این چه قسم سواد دیدی که تلفنی اختر دیدی سواد دیدی که زیر جبر شکنجه موندی ما نمیفهمیم که چطور کنیم در کی شکایت کنیم در فرض مثلا به هر کی بگوی از طریق تلفن بود گپ میزنه که سواد یاد تو این قسم بگه این قسم کار کردی در فرض چی کردی تو ذره ذره یا چی کردم نفوذ کردم ایران مانده این مدت چطور کنه من این چند روز گذاشته شما همین رای ولسوالی گرزان ولسوالی گرزان به چرا همین میمنه به شما یک بار تحقیق کنیم که کاملا گفته شما راست است امنیت زیر صفر رسیده هیچ کس امنیت کنی ندارد خود ولسوالی امنیت کنی ندارد شاید یک نفر حتی مریضش بمره تا ولسوالی تا مرکز چاپخانه رسانده نمیکنه ما ایران ماندیم چطور کنیم ده کاملا راست است گفته ایشان
بله تشکر نظر شما را گرفتیم سلامت باشین
بل اوریدون که لرو زن معرفی که یه آزادی رادیو ده
بله سلام علیکم
و علیکم السلام
کندار سلام جناگان اسمی جان گرته ولی مفتنه می ده ده وچیلان چه ده خبری که چه ده بلی امنیت که ده وچیست ده دوی جخپل اولاد که ولی تو ده ده خدا خلگو دوی تره ور کرده ده شه ور کرده خلگو می ره طول کم ده خواهش پا جن ده خبر نال که
صحیح دیره مننه یعنی تاسیم ده دوی سره پا اندیشنی که شریکی هست منتها دو دوی فعالیت هم غواره
بله دوی ولی نیم سره شده ولی مشکل دوی دوی آتا پک تابل که نایسه پر اپنی سباین داره رو که نکرتون که دوی خوال رو هست
بله شنونده اسیز وکلای ولسی جرگه این مسئله را پس از بازگشت از رخصتی تابستانی ابراز کردن و در مورد افزایش ناامنی ها ابراز نگرانی کردن آیا در جریان رخصتی تابستانی نماینده های مردم در منطقه شما آمده بودن یعنی با مردم دید و وادید داشتن یعنی حرفای مردم شنیدن یا شما نماینده های خود را ندیدین در این جریان که آمده باشن در مناطقتان
متاسفانه تلفن قطع شده. بله. خود هم یا پشتنه ده چه آیا ده وکیلان ده ولسی جرگه غری پر رخصته یو که لکه سنگه چه دی آوریدون که ویل خپل و سیمو تطلیلی دی آلتی لخلکو هم ده غشتنه کرده خلقه را طول کرده چه پا امنیت که مرسته او که او کنه لکه زینی چه پر رخصته یو که دوبایی تزی دوی هم دوبایی تطلیلی دی او چکره و حاله ده. بل آوریدون که ده به نوبت ورکو زن معرفی که آزادی را دی.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم بفرمایید رادیو آزادی است.
آقای عزیزم در میدان خواهد
مهربانی کوی آجی سب
مترمانو داست داخل چه تاسی داری ولی فیجر گیری خلق خبره کوی چی دوی دوی ولی که مونگا در باز خلق چی دی حکومت را غارو چی در دیون پوشتن و کچی ولی پدا ملک نارامی ده داغه دی ولسی جرګه لندګر قسم په ذات خدای له کدا وڅ تا پښتنه وکړه کبه دا یو ولک سره غلی یا به یا دا یو دی ولک خلک دا د مونږ دی دی میدان مربوطه یو سړی د په نوم نه واخلم او نه کوم عبد احمد نومي دی والله کاغه چا لیدلې چې دا سړی دی ولک سړی دی ولک سره غلی دی ولک دې درد او دې مشکل څه نه کړی نه کنه دې دوی هغه خبره فقط فرزه هغه دې پارسی او مکان دا جو عاشق صفه دې مون په حالت باندې پوری دار نظر خوگای لری نه تره هم لری نه دی ملت خلق دی که دوی دسته وای که دوی رو دی دوی زوی دوی تا یو چه صدمه رسیدنه وای مرتوی وای کور اوران سا وای دیا با دوی یو چه تره هم کره و خدا سره نه که وای با چیزی که مسلمان ندی هم خدا خلق ندی ولد خلق دی نه دی ملت خلق دی نه دی
ملت خلق دی نه دی ملت خلق
دی نه دی کورونا پا همین که دی پرده که چیزی
کار ډول دی تاسو انتخاب کړی دی په انتخاب کې د دقت نه کاروان اخلي نو بیا به ګیلې کوي آینده انتخاباتو کې ته توجه لري. بل اوریدونکو له روزن معرفي کوي.
اختر محمد هم سلام علیکم.
مهرباني کوي اختر محمد صاحب.
زه هم د ولایت مزد سره غږیږم وردان جان ته خو نو دغه غټ ورګانو د لاسه د سدل ته یو څوک بسګری بیل چا په لاس کې خپل کار کوي چې دی راځي ډیر چې هم لاک دوه لاک روپۍ دی چې نو هغه ډیر غټ ظلم ورسره وسوي وایي هغه چې رایلا هغه دغه سیاسي سبره د پخوا حالات ډېر پر درېدلی هغه ډېر دردونکی وڅخه ورسره کړي ډېر دردونکی ظلم نه ورسره کړي هغه هېڅکله نهشي کولی چې کرکور کښې نو ارمان چې زموږ مشران داسې وایي چې د عمر د قانون مطابق کار کولی بیا به څوک داسې
سلامت اوسې مننه. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم.
صدای رادیو خود را اگر پخش بسازین شنوندگان عزیز.
مهربانی کوی رادیو آواز مل لطفا چیت کیل یا رادیو لری شی تاسی.
رادیو چت دا وام از وام چې دا چې کوند امریکا خو شي یا د پاکستان خو شي هغه به کیږي دا د افغانان ټول نه تر اوسه کوی افغانان هیڅ نه کولای دا چې څه په مابین کې دي عسكر تن خامور دی از خپل دا وانه طالبم د خدای د پاره نه چنجری او چې جرګام د مشاله چې صد امریکا او پاکستان خوښنی امنیت نشه د طالب خدای
پامه مننه. سلامت اوسئ.
تماس دیگر پاسخ میتیم. بفرمایید رادیو آزادی است.
بله
بفرمایید. تماس شما برقرار شده.
سلامت اوسئ.
نو افغانستان مون امنیت په دغه خاطر خراب دی چې دا کوم امنیتي چارواکي د ټول په فساد کې کړ دي. په حقیقت کې واقعیت جنگ نه کونه غوي چې امنیت دا ویلي په دغه خاطر باندې چې امنیت کې دی روان دی که وکیلان دی که ولسوالان دی که کمانډران دی اکثریت په فساد باندې کې کړ دي وروره.
صحیح مننه چې ټلیفون دی وکاو نظر دې څرګند کړ.
تشکر از شنونده ما و سایر شنونده های ما که تا فعلا به تماس شدن و نظریات خود را راجع به موضوع برنامه ابراز کردن. وکلای ولسی جرگه افغانستان در مورد آنچه افزایش ناامنی ها در افغانستان خواندن ابراز نگرانی کردن. آیا شما هم با وکلای ولسی جرگه هم نظر هستید؟ می توانید که به برنامه به تماس شدن نظریات خود را در این مورد مطرح کنین. شماره های تماس به برنامه هست 0799-203-540 0700-822-755. حالا یک وقفه کوتاه میگیریم.
پرسش از شما
نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تاسیوس آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او بجو پیلی جید ماشام تر او بجو په منځنی صفه دولت شپږنیوي دوام کوي. په همدې صفه د ماشام له او بجو وروسته د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي.
بله، حالا برنامه مایکروفون شماره از رادیو آزادی دنبال میکنید. این برنامه تا ساعت 9:30 ادامه دارد. یک شنونده ما روی خط تلفن است و تماسشان پاسخ میتیم. بفرمایید، رادیو آزادی است. بله بفرمایید.
سلام محمد تاسو ته د نیمه کې سلامونه او نیکی ویلې وړاندې کوم.
مونږ به
بیا غوښتنه کوو کو چې هغه د قانون په ضد باندې کارونه کوي. مونږ به بیا غوښتنه کوو گزاري وکړو چې خپل قانون مونږ او قانون ټاکلې ده او د قانون په خېټه باندې پښېږي. مونږ خو غریبانه یاست، مونږ قانون چې نه پېژنو مونږ منلای ده.
بله صاحب، سردار محمد صاحب، لموضوع موزه موضوع داده
مزار نه تختی یلمن ته تختی مکه په شوم دای نه څه د خوان صاحب دا د چا دی لا څه دا د اشرف غنی صاحب دی لا څه چې دای ناسته په مونږ باندې شروع وګړي بل کړل لا اقا ماسکل دی اقا ملي و دومري اقا پولینا بمباریږي اقا تم چوان دی کایان دی اقا دایش ول دی اقا طالبان و وی اخر نو چی څه
ډیر مننه سردار محمد صاحب، سلامت اوسئ. کورودن البته لموضوع موزه موضوع دا چې آیا تاسی هم له ولسی جرګې له شمیر غړو سره موافق یاست چې وای نامنی اندیشمن کړی دی، نامنی زیاته شوې ده؟ تر اوسه پورې ډیرو اوریدونکو له دوی سره هم نظری شودل، البته یو شمیر خلکو ولسی جرګې غړي هم مقصر بلل، ویل چې یوازې امنیتي ځواکونه ملامت نه دي. د دوی نظر دا هم و چې اوس د تیرو کلونو په شان یو نیم لک نړیوال ځواکونه په افغانستان کې نشته، همداراز د پخوا په شان اقتصادي مرستې هم نشته، نو ځکه هم په اقتصاد باندې ناوړه اغېز شوې ده او هم په امنیت باندې، او اقتصاد هم له ناامنۍ سره مرسته کړې ده، د اقتصاد خرابېدو ور بشو. بیا هم اوریدونکو ته
بله بفرمایید، رادیو آزادی است.
دوی تلفن خو قطع شو.
خب یک تماس دیگر پاسخ میتیم. بفرمایید، رادیو آزادی است برنامه مایکروفون شما. بله بفرمایید. مهربانی
گفتی سا که نامنی که در افغانستان بودن اصلا نیستن، که چند دولتی که ما داشتیم خیستن که خود مردم در همون محلی زیادتر بوده و خود مردم کمتر بوده. در این افغانستان که هستن، اگر 5 نفر در یک شعبه هستن، 3 نفرش بد و 2 نفرش خوب یا 1 نفرش خوب. وقتی که 1 نفرش خوبتر می باشه و او با همون درد میره. خواستم که هستم هم 3 نفری که بعد از 3 نفری بد را خود را هم با یا بمرای خود یکسان میکنه یا جای خود میکشاند. جهان خود هستم بمی کشنه را بیاره جازیم. شور بانش. سلام علیکم.
سلامت تو سی بل
شما و از
بل عوردون که لروز هن معرفی که.
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم.
مهربانی که وی سی
عوره.
بله صاحب، تاسو خبر
بله بله مشنویم، بفرمایید.
بله
موسی شنوندیم.
تاسو لکه چې مشکل لري په ټلیفون کې دوباره ټلیفون وکړئ، بل اوریدون کې ته بنو بات ورکو. مهرباني.
بله سلام صاحب، مګه اوره.
بله صاحب، مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم سرون صاحب، احمد در سلام علیکم تاسو ته احمد در کوم از خپل سلام علیکم تاسو او د زری رادیټون کارکون
سلام علیکم.
او د امنیت په اړه کې باید شو هم اول خو شکر الحمدلله د فراه ولایت کوم په وکیل نه لري پارلمان کې، او د فراه ولایت
د امنیتي وزیر مشکلات وزارت کې هلته په دې دیارلس کال کښې چا دا وضعیت بیان کړی او یا د دغو خلکو نوم یې خوړلی. هغه شکر کمیشن کاران دي هغه مالته که رسوتي که نه هلته اوسېږي او خپل کمیشن کاري ورته کوي. او د امنیت ورځ خراب شوی دی سروان صاحب په دې دیارلس کال کښې د دې ولایت بغیر د مرکز او د ولسوالۍ یو ساختمان نه ټول د طالبانو په لاس کښې دی. ورځ په ورځ امنیت خراب شوی دی. همدا اوس د خاکسپي د ولسوالۍ کښې یو هفته کېږي چې جنګ روان دی. دولت هم د دې خو غواړي کوي د خلکو په کورونو باندې طالبان هم غواړي کوي او ډېر خلک په زرو کورونه بې ځای شوي دي او حتی هېڅ وکیل په دې ځای دې دورې کښې نه په دې دیارلس کال کښې کوم وکیل کوم چا د خلکو په پوښتنه ونه کړه. خصوصا په دې دا حکومت د شور ملي دا دروغ ملي د تقسیم ملي حکومت چې کوم راغلی دی په دې دورې کښې وضعیت ډېر خراب شوی دی. په دې کښې هېڅ خلکو توجه نه کوي د خلکو ته هېڅ کار نه دی وکیلان هېڅ وخت نه دا کال نه بل کال په رخصتۍ کښې د خلکو پوښتنه نه کوي همالته ناست وي د هغه ځای خپل کمیشن کاري ورته کوي.
ډېره مننه سلامت اوسئ. لطفاً خپلې خبرې مه تکراروئ. یو ځل چې مو یوه خبره وکړه بس کافی ده.
شکر. یک تماس دیگر هم پاسخ میتیم. بفرمایید رادیو آزادی است برنامه مایکروفون شما. بفرمایید. اونم تماس ایشان
دیگر خیر سو پیغامونه با ولولو. مولوی عزت الله د نورستان له ولایت څخه لیکلي وایي پولیس جرګه کې زموږ وکیلان د خپلو ګټو په خاطر له وسلوالو طالبانو سره همکاري کوي او بعضی پروژې هم وکیلانو لخوا طالبانو ته ورکول کېږي. صالح محمد کټوازی د یحیی خیلو ولسوالۍ څخه لیکلي زه د افغانستان راتلونکي ته ډېر اندېښمن یم. له دې وجې خلک له جنګ نه دومره په تکلیف شوي چې نه په کور کې ښه ورځ لري او نه هم د باندې.
سرگل از ولایت هلمند نوشته است که ناامنی ها در این ولایت افزایش یافته و حکومت باید به آن توجه نماید.
عبدالصمد هم در هلمند ولایت څخه لیکلي البته له ناوی ولسوالۍ څخه وایي ځینې چارواکي په ناامنۍ کې لاس لري او دوی غواړي چې په زوره د هیواد حالات خراب شي.
به همین ترتیب عبدالاحد از ولسوالی الینگار ولایت لغمان در پیامش برخی از اعضای ولسی جرگه را متهم به دست داشتن در ناامنی ها کرده است.
عجیبه ده دمور سوال دی ولسی جرگه په ارتباط و چه ولسی جرگه دی ولسی جرگه زینه خیلی اندشمن دی چه ناامنی زیاده شویده و دوی ممکنه حتی پا دی غور کوی چه امنیتی چارواکی استجواب کلی. لیکن اوریدون که